السلام علیکم، سهار مو په خیر دی. ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په 30% زیاته شوې. سره صلیب پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي، چې دا تر پروسته کال په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبور الاینس په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یو نامه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له را روانې غونډې مخکې شوې، خو یو نامه د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یو نامه وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ ډګر وي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان د صدراعظم له مرستیال سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارګ کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوګک سیمه کې د یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 13 تنه یې ټپیان کړل. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. او ملګري ملتونه وایي لا هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي. په پام کې و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د پنجشنبه په ورځ په ژنیو کې خبرې وکړي. دوجارک وویل چې تر اوسه دا مذاکرات نه دي لغوه شوي او هیله ده چې ترسره به شي، وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین ختیځ ته پوځیان واستول. داسې شکونه پیدا شول چې د بلینکن او لاوروف غونډه ښایي ونه شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. هند د پاکستان له لارې افغانستان ته د مرستو لومړی جوپه واستوله.
لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د جلال آباد په لور واستول شول.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان غواړي چې د فعالو ښځو غږ غلی کړي. په کونړ کې د نشو پر ضد د کمپاین په هدف د کرکټ تورنمنت پای ته ورسېد.
دغه سرګرمۍ نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګانې ډپریشن چې کوم دی هغه کم کړي، یو خوشحالي ورکړي خلکو ته.
په هلمند کې د کبانو لسګونه فارمونه تولیدات لري.
زموږ لپاره اسانتیا ده چې پاکستاني مایان کمیږي، هم د خلکو لپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوې، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان مسکو ته روان شوی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. هند افغانستان ته د پاکستان لالارې د هغو غنمو لومړی جوپه واستوله چې مخکې د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر لالارې د 50 بروړونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسېد. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانانو سره به د نوې ډیلي مرستې دوام وکړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د هند غنمو لیږدېدل پیل شول. لومړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان له لارې جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لیږدېدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شنګلا، په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو دوی درې میاشتې ولګېشي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شول. هیله من یو چې د اتاري بندر له لارې څو ځله نور د دوو درېو میاشتو په ترڅ کې دا غنم انتقال شي او زموږ د 50,000 ټنه غنمو ژمنه په ځای شي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس یې مرستې ورسره کړې دي. پاکستان د خپلې خاورې د هند مالونه ډېر کم پرېږدي، خو اسلام آباد دا پله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به یې مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترضو ښځو د اعتراف په غبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په شپه د هغو نهویشتو میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یو امن خونې څخه ورکې شوې وي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان غبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤل هیدربار وایي طالبان د ازادۍ غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي راډیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه عکسل عمل وښيي.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجونو نیول کېدو هم پراخ غبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکو کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې دې وضعیت ته د نړیوالې ټولنې غبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن بې پښپې یو ویډیو خپره کړ چې پکې هغه نه هیڅ مېرمنې لیدل کېږي کومې چې په کابل کې د یوې امن خونې څخه ورکه شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر مېرمنې اعتراف کوي چې له افغانستانه بهر یو شمېر فعال ښځو هڅولي څو په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستانه ووځي. خو د ښځو د حقونو فعالو په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو ښځو له غږونو او څیرو روښانه ښکاري چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري شوي چې دا ډول ویډیو ترې وسي. خو پوښتنه دلته ده چې طالبانو له دوی ولې دا ډول ویډیو اخیستی، ولې دوی بندیانې کړي؟ مګر د حق غوښتو ځواب باید زندان وي. هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا ښځې دوی نیولې دي. له دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهرا محمدی او علی عزیزی د نیولو په اړه هم بې خبري ښودلې وه. خو د ښځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون وروسته پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشې شوه، خو د نورو معترضو انجونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بې ځلي واکمنۍ وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وضع کولو وروسته د دوی پر ضد په کابل کې ښځو انجونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دې ورکړل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو له پیل سره سم له دې هېواده د افغان نجونو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی، خو په دې ټیم کې یوازې هلکان غړي دي. د دې ټیم جوړونکي وایي غواړي خلاق استعدادونه یو ځای راټول کړي ترڅو د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ګټه ترې واخلي. له کابل د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د روبات جوړونکو دا ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو، هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسؤلین وایي د افغان روباتیک غړیو مخکې په ویشلې ډول فعالیتونه کول، خو اوس دوی د یوې ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان روباتیک ټیم مرستیال احمد ضیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان رایوځای شوي چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړې دي.
زمونږ چې کله دا تصمیم ونیو چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مو هم همدا و چې راځئ موږ تاسو یو ټیم جوړ کړو او وکولی شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روبوټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولی شي د روبوټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخته تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر نجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړي او د هغوی خوښي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وایي اوس مهال یې لویه ستونزه د مالي ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټیکنالوژي انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان دوی په لاس دو جوړې شوې او دزګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس یې بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خاغلی عمری ازادي راډیو ته وویل
کسایی که ما را تمویل میکنن ما وعده میدیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکوو چې موږ به داسې شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوي شیان وي.
په وروستیو کې د افغان جنو د روباتیک ټیم ښې لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د نجونو د روباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د بنگلاديش په چیتاګانګ کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډالو ترمنځ لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د سیالۍ ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 اوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمرینات کې تر سره شوی او همدا شانتي په د څو ورځو په دې خوا په بنگلاديش کې افغان لوبغاړو تمرینات تر سره کړي دي.
افغان لوبډله په قطر کې 2 میاشتې تمرینات تر سره کړل. په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره درې یو ورځنۍ لوبې چې لومړی به نن دوهمه د جمعې په ورځ او درېمه د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ وي تر سره کړي او همداراز 2 شل اووریزې لوبې به هم وروسته وکړي. په همدې حال کې د کونړ د مرکز اړوند چغان لوبغالی کې له نشو پاک کونړ په نوم د کرکټ د 2 دېرشو لوبډلو ترمنځ 40 اووریزې سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغو لوبو 18 ورځې دوام وکړ. هر ورځ به یاد لوبغالی ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغاړي به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاري او پردیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 18 ورځنۍ 40 اوریزې سیالۍ پر لاره چبلې. چې پکې د کونړ 22 لوبډالو ګډون کړی وو.
یو سلو او 50 منډې د چغان شهید شاهد الله کرکټ د لوري نه جوړ شوی. یو سلو یو 50 ټارګټ یا هدف ټاکل شو چې بیا د میراخیل لوبډالو طرف نه یو سلو 340 منډې جوړ شوی او د سلور وګړو نقصان اورونه پاتې ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاهد الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز اسداباد ترڅنګ په هر ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمیر لوبډالي او په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډالو د تشویق او هڅونې لپاره تر لری لری ځایونو سیالیو ته ځانونه رسوي. ګوهر ساپه هم له دغو مینوالو یو دی.
دغه لوبیا غټ غنیمت څنګه ما خپل ډیر زیات خوند ترې واغسته او زما ترڅنګ ډیر دوستان داسې چې موږ یو بل سره همغږي کولای چې د لوبې سیل وکړو. دغه سرګرمۍ نه کولای شي خلکو ته هغه ذهني مرستګان یا ډیپریشن چې کوم دی هغه کم کړي. یو خوشحالي ورکې خلکو ته په نور ځوانانو هم غږ کوو که غواړی چې خپله سیمه مو نشه یې توکو نه وژغوري. دغه خوښي ځوانانو ته برابرول یو ښه فرصت ورکوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د 22 لوبډالو ترمنځ شل ورځې سیالۍ پای ته رسیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنگلاديش ته رسیدلي او د هغه هیواد ملي لوبډلې سره به درې یو ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې ترسره کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته به اجملاند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو ته ځي. عمران خان د دې سربیره مسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت زیات ترینګلی شوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسي شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف درانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښې کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد یې له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو 23 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی.
په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسی سرتیری اوکراین ته ننوتل. د دې موضوع تفصیل هم احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دېره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدان یې په ګډه ځواب ورکړي.
United States and our allies and partners remain open to diplomacy.
د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به یې اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي او په بالتیک حوزه لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپېژندلې او دې سیمو ته عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې ترڅنګ متحد ایالاتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده. چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلي دي چې د لویدیز مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري، او که چیرته روسیې خپل تیری ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
د خبرونې دې برخه کې مو هرکلی کوو. هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 308 فرمونه جوړ شوي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. فارم لرونکي وایي د کبانو دغه تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنې وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسؤل د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده.
شش کال چې پر موږ باندې د خارج بادرونه بند شوله، ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعه ګل په نوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکی وایي د دغه فارمونو له برکته ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې.
د مایانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا پر طلا باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هم زموږ دپاره اسانتیا ده چې پاکستاني مایان کمیږي، هم د خلکو دپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي، بس یو گزاره کوي. وروره
د هلمند د ګریش ماهیان په ګاونډیو ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري، او له دغه ولایت څخه د رخصتیو په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خوړلو لپاره دغه ولایت ته ورځي.
مثال روزی بیا مرا دغه والا ولسوالی خلک راځي، بیا پر کې مساتی، بیا مرتا راوړي، بیا مرتا تور توجیه کو سره.
د هلمند زراعت مسولان وایي په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنې د فارمونو شمیر 308 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. مسولان زیاتوي چې د کبانو د فارمونه پر 600 جریبه ځمکه جوړ شوي چې د شاه وایدو تر څنګ ګڼ شمیر کسانو ته کاري زمینه هم پیدا کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وایي د یاد شرکت لوري له 1300 پایل شو پراختیایي پروژو څخه 390 پروژو کار بشپړ شوه. د ملي پراختیا شرکت چارواکو د سې شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د پاتې پروژو د چارو بشپړېدو کار هم روان دی. خدای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل شوی او کله به بشپړ شي. د موضوع نور حال زموږ د همکار پر رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤولان وایي د معارف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل له دې پروژو تر اوسه د 390 هغو کار بشپړ شوی.
د ملي پراختیا شرکت د تاسیس د پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخي ځایونه، زراعت، قانونه، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1300 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې یې 390 پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤولان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤولانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزي تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو له ډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډیر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخوانی نظام پر محل رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
د بیان آزادی، اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
دوستانو، ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته ستاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
رحمانیم ننګرهار ولایت غاڼه ولرې ځوانان چې تاوک د طالبانو مشرانو او مؤسسو ته خور شي چې موږ سره غټ غټ مرستې وکړي. او ننګرهار کې دوه ځوانو ولرې په وزیر تنګ سیمه کې کورونا خلکو بمباره نوران کړه. ځوانان چې د هغه خور شي او طالبانو مشرانو موږ سره کومک وي چې مدرسې او جماعتونه جوړ شي. او زما دا خواهش ده چې خلکو سره مرسته کړي. زموږ خلک ډېر غریبانان دي، زه غواړم چې مرستې وشي.
آزادۍ راډیو ته زموږ سلامونه دي. سلامونه نه بعد د سرکانو ولسوالۍ پاکستان ظالمانانو په ادب کې نیولې ده. دا کلي ولي روغ روغ کلي ولي مسلمانان ماشومانان بې ګناه قتل کوي او ډېر سخت ظالمانانو ډېر سخت ظلم شروع کړی دی په دې ظلم دی. د ازادۍ رډو د زمونږ دا درخواست دی چې دا ټولې دنیا ته دا زمونږ دا آواز ورسوي. مخکې انګریزانو وسداره به انګریزان راته جوړ شوي دي. د طالبانو مشران دي په دې غم وکړي. دا ولې کې دا خو یوه ورځ نه ده، دوه ورځې دي. وطن یې راته شړ کړ، وطن م ولي، وطن یې را در په در کړ. ولې کوي؟ مونږ دا 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 آواز مونږ دنیا ته ورسوي. ظلم مونږ سره کیږي. دا ټول بار دا مخلوق دي دا زمونږ دا واوري. دا بار دنیا دا خلک دا زمونږ دا آواز واوري. مونږ سره ولې ظلم کیږي؟
محمد نسیم ارمانی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. کم سړک چې د مرکز کندهار څخه غځېدلې مرکز لشکرګاه ته، همدغه د مرکز لشکرګاه سړک ډېر خراب دی. ډېر کندې هغه د مینو کندې تر اوسه پورې هماسې خراب